داره که در تمام ولایات افغانستان در زونای مختلف مسابقات دایر میشه و تیما انتخاب میشن. بعد از این که تیما در زونا، مثلا در زون غرب 4 ولایت در اوزون حضور داره، طوفان هریرود، غور، بادغیس، فرا، بین خود مسابقه میتن تیم طوفان و از کل در زونا مسابقات میشن، میاین دوم در مرکز میباشه، یک برنامه بسیار سالم
بودن. بیر ازیت بلند چه پخبرونه که مگرونو کرد رادلون که اخبرونه علامو مل.
سلامونه ستری مشایل ازادی رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجله ته موز محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجله په مهمو موضوعاتو کې ورسې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وای د ولسمشیزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د ترڅنګ له دې هم خبرې کې چې د روزګان ولایت سیمه چارواکي وای د دې ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته مت تکل وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له ښکېلو خوا وغواړي چې د رایو د شمیرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران په کړکۍ کې د منځګړتوب د هڅو په ترڅ کې تهران ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یوناما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر له څرګندولو مخکې د رایو د شمیرنو په اړه دقیق درک ولري. یوناما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي، او ځکه څارونکي بنسټونه او کاندیدان دې ته هڅوي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د ساتنې په برخه کې مثبته ونډه واخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطې غړي وو.
د خوږیاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو سرې قطې 12 غړي وژل شوي دي، او همدارنګه د دوی 3 اراده موټر هم له منځه وړل شوي دي.
خغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچی حملو کې پنهښ شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 12 مشکوک تروریستان نیولی دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی دي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو موټر سایکل بم له دوو وسلوالو سره ونیوه.
دو تنه طالب وسلوال او د هغوی سره یو ځای یو موټر سایکل بم ترلاسه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوال طالبانو درنې او سپکې وسلې هم له منځه تللې دي، او د دوی پټنځایونه هم تخریب شوي دي.
ښاغلی بهیر زیاتوي چې په دې عملیاتو کې پوځي پرسونل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا په سیمه کې نور وسلوال هم و خو په تیښته بریالي شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تهران ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاض ته هم لاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د چین ولسمشر په نیپال کې دی. شي جین پینګ په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د چین لومړنی ولسمشر دی چې نیپال ته ځي. د نیپال ولسمشرې بیدیا دیوی بانداری او صدر اعظم کی پی شرما اولی د کټمنډو په هوایي ډګر کې ښاغلي شي ته ښه راغلاست ووایي. د نیپال د واکمن کمونیست ګوند یو ویان وویل چې د هیمالیا حوزې د هیوادونو اتصال او د مجرمانو تبادله به د چین او نیپال د ولسمشرانو د رسمي خبرو د اجنډا مهم موضوعات وي. او په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک تری تم شوي دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په طوفان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه طوفاني شوي او له ځینو یې په ځینو سیمو کې وچې ته اوبه راوځي. هاګي بیس سمندري طوفان پرون د اکتوبر په 12مه نیټه د توکیو په جنوب کې راپریوت او د جاپان مرکز او شمال یې د درنو بارانونو او زورورې سیلې په وسیله وځپل. د جاپان د حکومت یو ویان یوشی هیدی سوگا نن خبریالانو ته وویل چې د سمندري طوفان د جاپان په ختیځ کې تر ټولو درانه زیانونه اړولي دي. ویان زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې 20,000 سرتیري او مرستندوی مامورین برخه لري.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځان خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته څنګه هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګه ادا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتونو لپاره نیولای وو.
هلته د موټر شوکیږي، اسکاری ولکیږي، هغه بیا به ولکیږي. په کنده کې 5.5 ساعته بندې کیږي. جنادرې
د ورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې وروسته حال هم درکوو.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست. دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د کرکټ د شپږیزې لیګ حال هم تاسو سره شریکو. نور ورزشي خبرونه هم لرو. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 2:19 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وایي په یو شمېر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به دا ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي له لومړیو ورځو د کمیسون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ وو او له همدوی نشوای کولای چې له مهالویش تر سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور حال راکوي.
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم بعد د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 20مه نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وای دوی نشی کولای دا ملی پروسه د سرعت قربانی کړي. دی وایي کری نشم ویلی چې څومره به وځنډېږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قرباني کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوې. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانستی چې دا به د دوی چارې چټکي او ډېر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولېږدول شي.
موږ دپاره وخت ډېر مهم ده چې موږ باید ټایملاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایملاین مطابق نتیجه د ولس سره شریک کو. اما موږ کوشش به دا وي چې انشاءالله یو پاکه نتیجه او با کیفیته نتیجه به اعلان شي چې د ولس قناعت په دې کې حاصل شي. که چیرته څه ځنډ هم ورکې راغللو نو موږ به یو پاکه نتیجه اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1398 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 2,598,415 کسانو ګډون کړی و، خو له دې شمېر اوس مهال یوازې د 200,000 رایې ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوا یې د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له عمله پس مخ ته ځي. د افغانستان د روڼتیا او پر انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
د ښه مدیریت لپاره خو باید مهالویش تب نقص نه شي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي دا د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسني شرایط ته په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چې لري د انتخاباتو شفافیت او ښه نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي وو چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش له مخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو له آزادي رادیو څخه مزدیګرنۍ خبري مجله اورئ. بل راپور دا ده چې د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلند وروسته اوس مشانه جرګه وایي پولیسو یو سناتور هم د 500 لپاره نیولی و. که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې بی احترامي بولي، خو د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید زهیرمل په دې اړه حل راکوي.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته به احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپل غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 500 لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی
انیکل صاحب راځي بل جوړ مې نه دی کړی د امنیتي ملي دغه ملي شورا کار تر سره ستاسو د سناتوري کار تر سره ستاسو د موټر شوکیږي اسکارې ولکیږي هغه بیا به ولکیږي په کنده کې 5 ساعته بندي کیږي. جناب رئیس
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سمو کړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلور ته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا له غړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا له غړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي
هی
وایي نن ګارنیزون لرو او دا یې دنده ده، خو ولې د پولیسو ځانګړی ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په 4 لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت. د ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحبان غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کې کوم پولیس سره زش برخورد کوي تاسو مزش کوي تاسو د شفقت او مینه کار واخلي تر څو ستونزې جوړ نه شي او دا موضوعات دومره جدي او حاد نه شي.
دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نارندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خود کورنیو چار وزارت دویان مرستیالی مروه امینی بیا پرون ازادی رادیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی وکیلانو سره شمنه کړی چی دا موضوع با په جدي ډول وڅېړل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه راپورونه او مرکې تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم موندل شئ. پته ده ازادي رادیو ټکه کام یا هم ټکه اورګ. د افغانستان د وینې په بخښنه سره د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تېرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو څه باندې نوې قضیې ثبت شوې چې پنځو ته یې رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د یو وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلی دی.
یوالکو دغلته تقریبا ډیر حصہ دلته جوار خرڅوه. کور د جلابات کې وو، په قلعه زمان خان کې اتاق نیولی وو. داسې کوم شپې ستلل اتاق خواته غلو ایسار کړی وو، درولی وو، پیسې مشکه اخیستی وو په زور باندې. طبعا جنجال ختلی وو، بیا د غلو پیسې مشکه اخیستی وو، په مرمۍ ویستلی وو.
د کابل ښار د یکتوت د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه ښار کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. خاغلی زدران وای د امنیتي ارګانونو د نه پاملرنې له امله په ښار کې دغه جرمونه له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د امنیتي ارګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نورو ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو وایي د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تېرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلسو ورځو کې د جرمونو څه باندې نوې قضیې ثبت شوي چې یو پنځوس ته رسیدنه شوې ده.
د یو پنځوس قضیو په تړاو اته اتیا کسان نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دغو تورونو بېلابېل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیږد رالیږد ترسره کول چې نیول شوي دي.
د ده په خبره د جرمونو دغه شمېره په تېره میاشت کې شل قضیې وې. ښاغلی فرامرز وایي هره ورځ له لسو نیولې تر شلو پورې بې بندوباره کسان نیسي چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو سرچ کړئ په فیسبوک کې، نو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې ګڼ شمېر مطالب او معلومات پیدا کړئ. په ټویټر کې هم ازادي رادیو موندلی شئ، هلته هم موږ فعال حضور لرو، ګڼ شمېر مطالب هلته هم خپرېږي. بل موضوع دا ده چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته نوي زره سی سي وینه ویشي. د دې بانک چارواکي وایي د دې نوي زره سی سي وینې نیمایي برخه، یعنی 50 سلنه، د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته جمع کیږي. خو په ورته وخت کې یو شمېر کابل میشتي بیا د وینې له نشتون څخه اندېښمن دي، وایي چې د وینې مرکزي بانک نشي کولای په خپل وخت اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. خاطر پردیس په دې اړه دغه راپور چمتو کړی.
په داس حال کې چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې، چې هر پاکټ یې 450 سیسی دی ویشي، او اوس مهال 1230 یونټ وینه په بانک کې ذخیره لري. خو یو شمېر د کابل ښاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سه روز میشه که یکی از عضو اقارب به خون نیاز داره.
درې ورځې کیږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم، خو نه پیدا کیږي. د وینې مرکزي بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
یک مسله بسیار جدي است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ وینه په کار وایو، مریض هم درلودل جلال آباد نه، موږ تقابل تور
تاسو راغلی د وینې لخطره نو دلته چې موږ کله راغلو وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نشوه وای تاسو وینه حتی د موږ د باز له دوستان له جملې څخه یو ډیر خفه شه ځکه هغه ویل چې والا د سرخم بانک مرکزی بانک خونده شي والا ته وینه نه پیدا کیږي په هغه صورت کې به موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو هغه وینه واخلو
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي که څه هم دغه ستونزې مني خو د حل لپاره د یو لړ اقداماتو خبره کوي د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی زمونږ هڅه هم دا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی
لدی وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري خو ښاغلی هاشمی وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هواري په هدف دی د وینې د ورکړې د طالبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي د کابل ښار اوسیدونکي
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي مونږ وجیبه ده د دې تر څنګ لسیحي اړخه چې زه ډاکټر نه یم خو مونږ چې له ډاکټرانو اورېدل لسیحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې په پلازمینه کابل کې
دوی یادونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې لمخې په ورځني ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه چې لازمي رسخه د مزدګرنې خبری مجله وره د روزګان په گیزا بولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده امنیتي چارواکي وایي د یادې جګړې پر مهال دوړ لوریو ته مرګ شو بلوخته د دوی خبره یادې بولسوالۍ ته تازه د می اضافي ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شاو تمبول شي د نور حال د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي
امنیتی چارواکی وای د ورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتی سرتیری د وسلوالو طالبانو له ماسری څخه څه اندازه خلاص کړی دی د یاد ولایت سرپرست او مرستیال والی سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده نو موړی وای یاد جګړه هلته د نیکاباد بازار په سیمه کې ده دی وای یاد جګړه دومره شدید سوی چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لاس په لستوڼي لیو بل سره په جګړه بوخت دي سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي دی وای د یاد جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان دي
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکاباد و در قسمت دره سنجد و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست دیشب هم بودن شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است و تا قسمت های دره سنجد و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده فعلا هم بعض اجساد و جنازه های در بازار نیکاباد و اطراف دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم
دا په داسې حال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې سخت ډلې بریدونه پیل کړي چې تېره ورځ امنیتي مسؤلینو خبر ورکړ چې په یادو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 150 امنیتي سرتیري سخت کلابند کړي د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبره یې چې همدا اوس هم د یادې ولسوالۍ په نیکاباد سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي دی وای د افغان پوځیانو سره د حواله لارې هوایی ځواک هم مرسته کوي او په خبره یې چې ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شاو تومبوي ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار راخلي. نو ځکه یا د جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي، خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خو د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې د جګړو له کبله دایکنډي ولایت ته کډه شوي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولي او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادې ولسوالۍ د جګړې له کبله بې ځای شوي. د دې په خبره چې یادې کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره عجلي مرستې ورورسوي.
رملا میں نم دے درباتا کریا د جبرو کریا د نکرابات کریا تو خلق د جنگ دا لامل چې څوک خپل کور اختیار نه لري د یو کله څو نه په تاګه سره خلق وته دي دي ما شام په ډوډۍ څو قدرت نه لري د دې و نور کور ته چا په کورو وزیر نه ته دي د شرګان د باندې سبا کوي. نن دولت به څه هم نه جوړ کړی، هیڅ نه جوړ کړی، تور پښتون نه جوړ کړی. دولت صدا غواړو چې زموږ د خلکو کورونه د طالبان د لاسه وباسي، د خلکو په کورو باندې ځای پر ځای کړي، د خلکو سره کومکونه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او دغه راز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې تاسو ته په پښتو او دري ژبو باندې بیلابیلې خبرونې او خبري مجلې وړاندې کوي. کره خبرونه او راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو له صفو واورئ او د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. نړیواله موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان به ایران او سعودي عربستان د سفر کې چې نن یې له تهرانه پیل کړ، د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډی او بل استراتیژیک شریک دی ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. په دې تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. ښاغلی قریشی سعودي عربستان خپل ستراتیژیک شریک او ایران دوست او ګاونډ یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې سیمه جګړه نشي زغملی او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي یې سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړو هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنگټن، ریاض او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغې حملې مسؤل بللی، خو تهران دغه ادعا رد کړی دی. د یمن حوثي یاغیانو بیا د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنهي او له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یوه خبري کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي وویل چې دی له هیڅ منځګړیتوبه خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي له لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې د تېرې جمعې په ورځ په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ کې د اور د لګېدو وروستۍ پیښه ښایي د تهران او ریاض ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. تهران پر ثابتې کښتۍ دا د میزایل حمله بللې، خو هغه تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د سیمې دواړه مهم سیالان ایران او سعودي عربستان د یمن په جګړه کې ښکیل دي او د دوو مختلفو لورو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالات چې د سعودي عربستان کلک ملاتړې دی له ایران سره په اړیکو کې د 2013 میلادي کال د مئی له میاشتې له هغه مهال رئیس چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر تهران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي کړکېچ زیات شوی دی. ریاض پرون شنبه اعلان وکړ چې پاچا سلمان د هیواد ته د نورو 3000 امریکایي سرتیرو او پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د پنټاګون پریکړه منظور کړې ده. د پاکستان صدر اعظم به په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاست ته ولاړ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا مازدیګرنۍ خبرې مجلده چې له ازادي راډیو څخه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ هم په کابل کې روانې دي. د سپین غر او امو ترمنځ لوبه شوې ده. د دې لوبې حال هم له تاسو سره وروسته شریکوو. د دې ترڅنګ د شپږو ټیمونو هغه درجه بندي چې کومه لوبډله په کوم ځای کې ده دا به هم له تاسو سره شریکو. خو دا وروسته اوس به درته احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یوناما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو چې دوی وایي د سرې قطعې سرتیری دي د وشل کېدو خبر ورکوي. د بلخ ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو په چاربولک ولسوالۍ کې 12 تنه مشکوک تروریستان نیولي. د کندهار ولایت چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تهران ته ورسید. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي تمه ده چې عمران خان به د دې سفر په دوام ریاض ته هم ولاړ شي. څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکېچ په حل کې منځګړتوب وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ په نیپال کې دی. شي په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د چین لومړنی ولسمشر دی چې نیپال ته سفر کوي. او په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 900 کسانو ته ورسید. جاپاني چارواکي وایي چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک هم تری تم دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالیو په 12مه لوبه کې د مسینک لوبډلې د کابل بازانو لوبډلې ته په 9 وکټو مات ورکړه. د دې لوبې پچا کابل بازانو لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې خپل سیالي لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د مسینک لوبډلې ورکړ شوی هدف د یبې وکټې په زیان سره پوره او لوبې د 9 وکټو په توپیر وګټله. نک لوب دلی په دې بریا سره د دې سیالیو بل پړاو بیا پلی آف پړاو ته لار پیدا کړه. افغانستان د مویتای لوبغاړو د دې لوبې په نړیوالو سیالیو کې 3 میډالونه وګټل. د ځوانانو ترمنځ په 13 سپتمبر میاشت کې د مویتای نړیوالې سیالۍ پیل شوې وې چې پرون پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړي پکې ښه وځلېدلې. دا میډالونه یو د سرو زرو، یو د سپینو زرو او بل میډال بیا د برونز دی چې افغان لوبغاړو د مویتای په یادو نړیوالو سیالیو کې وګټل. د مویتای دا نړیوالې لوبې د 13 سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د ترکیه په انتالیا ښار کې پیل شوې وې چې پرون پای ته ورسېدې. او ټاکل شوې چې د آزادي مبارزې یا ایم ایم آی لوبو ایراني لوبغاړی رضا مددي خپل استرالی سیال سره مخ شي. نوموړی به په راتلونکو 15 ورځو کې په استاکولم کې لوبه وکړي. ښاغلی مددي رسنیو سره په خبرو کې د دې لوبو د ترسره کېدو خبر ورکړی.
د شپږیزې کرکټ لیگ سیالیو د 13مې لوبې حال تاسو په بخښنې سره د 12مې لوبې حال تاسو په خبرونو کې واوریدل. او د 13مې لوبې حال دا چې سپین غر ټایګرز یا د سپین غر زمریان لوبډلې بوست ساتونکو ته په شپږو وکټو یو 500 بالونو ماتې ورکړې ده او توانېدلې دي چې د جدول په درېمه لیکه کې ځای خپل کړي. مخکې له دې دوی په شپږم ځای کې ول. کابل په 5 لوبو کې 3 بریاوې او 2 ماتې لري. چې شپږ پوینټونه لري او لومړی ځای خپل کړی دی. مسینک بیا په څلور لوبو کې درې ګټلې، یوه یې ماتې خوړلې شپږ پوینټونو سره. په دویم ځای کې سپین غر لوبډله بیا په پنځو لوبو کې دوه ګټلې درې بایللې څلور پوینټونو سره. په دریم ځای کې بند امیر بیا په څلورو کې دوه بایللې دوه ګټلې څلور پوینټونو سره. په څلورم ځای کې او امو لوبډله بیا څلورو کې دوه ګټلې دوه بایللې څلور پوینټونه دوی هم لري. په پنځم ځای کې او بند امیر لوبډله بیا په ټوله کې په بخښنې سره د بوس لوبډله څلورو لوبو کې یو ګټلې درې بایللې دوه پوینټونه لري شپږم ځای خپل کړی دی. څلور لوبډلې به بل پړاو ته لار پیدا کوي. دوستانو ستاسو له ملتیا مننه کوو. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خپرېږي چې تاسو یې اورېدو ته بولو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بولو، هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضری په ویګره کوی حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پروان ولایت د شینوارو لولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې کابو و اته میاشتې مخکې پلار څو کسانو وواژه. دی وایي په دې موضوع د شینوارو ولسوالۍ سارنوالۍ او نورې ټولې ادارې خبرې دي، خو د پلار قاتلین اوس هم آزاد ګرځي. دغه موضوع مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد کبیر او ورپسې به د پروان ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم محمد کبیر دی.
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
د پروان د ولایت نه، د شینوار د ولسوالۍ نه.
مشکل دې څه و؟
مشکل ماته سی و چې مونږه په پلور پات د سیزن او داش د اولی پات لاسم تاریخ کې نه قاتل تر رسیدلای.
په څه موضوع پیښه سوه؟
پیښه دا سی و چې د مونږ زمکه کې نیالګي کې خود زمکه غاس پاوله مونږ دغه مخه ونی ولا غې نه ایستلوړه. یو ځای په نوم د ځنګل نومېږي، هلته نیالګي موات کړه او هغه کړه. هلته به د کلی خال پروجکټ و خلاص ګیری ته بول دغه نه دی روغله طرف د کلی دی چې طرف د کلی روغله د جنگ د سوای نه روغله ریسو. دلته د زمنګ د پلور سره درګیره کیږي چې د زمنګ مورم ور سره د خورم و سره د درګیره کیږي د لارګې سوټې سره وایي بس قتل تر رسیدي پلور ما.
دغه زمکه چې تاسو وایي چې زمنګ د اسناد لري؟
اسناد خو داسې دی چې منګه ګنده کنه ورته یو دوه د پلارو د نیکون انداز چې بخش بخش سوی د ښه بوته دی اخیستی و خرابې د زمنګ و دی. دغه بوته خو زمنګ ننیولې و خرابې وز د زمنګ ننیولې ده.
دغه خلق د ماغه سیمه وسیدونکو
و د اندازه منګ سره په یو کلی کې وسیږي.
دغه موضوع باندې پولیس خبر شو، موضوع سرنوالۍ ته تلې تحقیقات
موضوع ګره منګ چې مخ کې نه د قضیه وسی درګيري وسی او ولسوالۍ ته زنګ و هغه منګ ته وایلی چې تاسو رسمي اریزه نه دا کړی. اریزه وکي بس منګ به اقدام وکړو. منګ تو اریزا کاولا د جنگ سرات ونی و دغه سي مثلا د تو پولیس را رسیدل او غور را رسیدل یا کیلو یو کیلومتر کې د منګ ته نږدې او بي زم دای بوت پولیس دلته خبر ورکړای وای راو. تو پولیس را رسیدل بس د دلته درګيري وسو بول د درګيري نه چې د کلی خان پروجکټ و خلاصګيري وکړه. د منګ فلور د دې د کور ته نږدې شل متر ته منګ د فلور سره درګيري کیږي بس منګ فلور قاتل تر رسیدي.
دغه پیخه خو چې وشو بیا پولیس سو کسرنوالی سو کړ.
پولیس بیا بول دغه نه راغله دلته فایر کړه د سالو فایر کړه. پولیس زه ته را داخل نسو د جنگ از دې تاس منګ د پلور جسد کیدای کلیوال وی وړ امر د جنوایی ته امر د جنوایی دی وی وړ ولسوالۍ ته پوس ولی ولسوالۍ ته بیا منګ ورس ولی ولسوالۍ ته د بیا د دیار لاش پی تختیدلی و. قماندانی بیا بول دغه داخل ول ونی ول ولسوالۍ ونی ول باندېان و زیات کم یو 15 لاش پی بول دغه نه چې معرفي کړ سوران ولۍ ته سوران ولۍ د زمنګ دافع نه کاوله د قاتلینو په طرف یو شاید به ما چې و بیو شاید به تهدید او چې تم مسلمان نه یو تو ته چې لاس کوله باندې کېږي شل کوله باندې کېږي ستا اولاد ته ډوډۍ څوک وروري بس شوای دان بیوی راول منکر بس بل دغسې قضیه وه لوی سارنوالۍ پورې سارنوالۍ د استناف د پروان پورې فقط یو ورته اورېسه جمهوري نور مغونډو ځای رسولې ده.
بیا څه وشو؟
بیا د بس خوڅې کړه اوس ګرځي آزاد موږ نه محکمې ته چې زمه محکمه ایداد سارنوالۍ کار دی سارنوالۍ دې ونیسي سارنوالۍ ته چې زمه باید محکمه یې ونیسي.
تاسې سره نور کلیوال مرسته نه کوي؟
مرسته کوي مرسته خو داسې ده چې لږ خل د دښمنۍ نه هېرېږي ولا دښمني به اوسي څه خل دی مرسته خو کوي مالک د قاریا آګوا دی د کلی مالک آګوا دی په دې کې رئیس د کلی آګوا دی په دې کې چې دغسې قضیې سوی دا کوي چې حکومت چایدان را ولګي هغه آیتان را ولګي تحقیقات وکړي امنیت په دې آګوا دی امنیت ته مریضه وړاندې کړې وه بس همداسې قضیه پاتې شوه ورو 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 په دا تاریخ په شپږو میاشتې په ووتې
ستا مشکل به ورسوو د مسؤولو مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو
او باید لوی سارنوالم په دې خبره آګوا سي قاضي القضات هم آګوا سي ریاست جمهور هم باید دا خبره واوري یعنی دا خبره باید پسې ګوش نسي زه د دې قضیه پسې جدي ګرځېږم که د زما به اخصاص ونسه بیا کله چې ما کوم اقدام وکړه بیا دولت بهم د زما نه هغه نه کوي چې ولا تو ځانه وکړې تو رسته وای نه وي داسې داسې دی زه د دې قتل پسې جدي ګرځېږم جدي ګرځېږم که حکومت ما به اخصاص وکړه وکړه که نه که ما کوم اقدام وکړه بیا حکومت به هم ماته نه یي چې تا
دا کار وکړه. ښه ښه دا به مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړو.
صحیح دی خانی ښه ورځ ولرې مخې ته ده
د انصاف په لټه کې.
دغه موضوع مو د پروان ولایت د والي له بیان دی اغلې وحیده شهکار سره شریکه کړه. اغلې شهکار د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد کبیر ازادي راډیو ته ویلي چې د روان کال د حمل په میاشت کې د ده پلار څو کسانو د ځمکې په سر په یوې شخړه وبژه. دی وایي قضیه د شینوارو ولسوال پولیس سارنوالۍ او نورو ټولو مشرانو ته رسېدلې خو د ده په خبره دغه قضیه لږه وڅېړل شوه خو مسؤلین ورپسې زیات ونه ګرځېدل او قاتلین ویني چې آزاد ګرځي. دغه قضیه تاسې ته رسېدلې او په اړه یې څه اجرات شوي؟
تاسو سوال مې واخیسته خو زه بیا هم تاسو ته وایم چې موږ ټوله ورځ سارنوالۍ صاحب موږ کله چې د عدلي او قضایي او پولیس سره چې جلسه نیسو زموږ تاکید دا ده چې پولیس په مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي او کله چې دوی دزدي شي او د عدلي او قضایي دوی ته باری د عدلي او قضایي ارګانونو دوی سره په سمه توګه برخورد وکړي. زما منظور داره چې قانون یکسان تطبیق کړي دا خو نه وایي چې دا زوردر دی که دا عاجز دی نو دا مهم ده چې قانون تطبیق شي دوی حق نه لري چې دوی د حاکم
په دغسې مواردو او یا نورو کې ستاسو او د ولایت د نورو ارګانونو ترمنځ څومره همغږي شته؟
خوشبختانه هماهنګي شته. افغانستان هغه کشور دی چې 100% قانون نه تطبیقوي خو بیا هم د قانون وظیفه دا ده چې قانون باید تطبیق شي. هر څوک کولی شي چې خپله وظیفه د قانون له لارې تطبیق کړي نو د عدلي او قضایي وظیفه هم داده چې د مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي.
د دغه شکایت په اړه تاسو څه اقدامات کولی شي؟
دا خو یو ستونزه ده چې ډېره جدي ده. دا ورور ته وایم چې دا راشي موږ حتما د عدلي او قضایي او پولیس چا چې غفلت کړي دي هغه نه موږ حتما تحقیق کوو چې ولې د دوی د پلار قاتل رهای شوی دا قضیه واقعیت ده که نیسته نو موږ د دوی سره حتما همکاري کوو.
ښه محمد کبیر وسه وکړي
دا ورور راشي او خپل مشکل له موږ سره شریکه کړي دا نږدې څخه موږ ټوله وخت وایو چې مقام ولایت د خلک په خدمت کې دي بیا هم وایو چې دا یا عریضه وکړي او راشي ولایت ته موږ حتما تحقیق کوو.
دا وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړي خپل مشکل ورسره مطرح کړي خو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
هغه راشي کومه ادارو چې غفلت کردی موږ حتما تحقیق کوو.
تاسو ورسره د مرستې هغه قانوني ژمنه کوئ؟
بله حتما.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو واته میاشتې مخکې پلار څو کسانو د ځمکې په یوې شخړه کې وباژه. موضوع رسمي شوې هم ده خو د پلار قاتلین آزاد ګرځي او د پروان ولایت د والي بیان دی وحیده شهکار وویل چې محمد کبیر دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویلی دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلی دي، نو که تاسې په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خپرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور منظنډوم په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت دی مرتاخان دی ورسوالی وسپیل حالت مرکز شرانه کې اوسیم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکېچېکنانوویشتو د خان اکا په نامه لکندار اوسېدونکو اسادي تکلیف لرم. یو په شهادت ورسو که څوک پښتنه کې ځنه کې د پکتیکا په ولایت کې د زمانه په دیلم برش په باندې پښتنه کې د کریم منګ اخبا خاورو کول سپارلو. ډیر مې د ازادي راډیو کوشش وکړ پیدا نه کړل لمبر خوش ان شاء الله پیدا کړل. زه د ټول کار کوم چې نه غوښتنه کوم د ما د نمبر کې غاوی سلطان کې ماشين کې سب کې او د مال شمه راو کوم شي د خام په نامو تقریبا څلور کاله درې نشته وشو چې د شهادت رسېدل مې کړن لوخانه مال خو یې سپارم د خدای په امان.
ولی السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه تر په تماس کیم. د بدغیس څخه یو ورور تلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم ایتنلا په ځان یېښی دی، موږ څخه نه درکه څوی دی. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چېرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د ټلیفون شمېره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي 0 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولی السلام علیکم د ازادي رادیو ټول ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم. په ټلیفون تر لیک کې قدرت لایک قدردان یم. مخکې ملګری راته پیغام پریښی و پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم زما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نیسي، زما د موبایل شمېره دا ده 0 0 2 4 2 5 1 8 1. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم 0 0 2 4 2 5 1 8 1. زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو سره مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړی دی او موږ پیغامونه نشرئ او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هدایت د هلمند ولایت د نویو ولسوالۍ څخه پیغام ازادي راډیو پرېږدم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس دا 15 کاله کېږي چې موږ سره راسره د هر مسلمان ورور که شناخته یا یو ورور یا زوی په دغه شمېره د راسره اړیکه ونیسي 0 1 2 5 1 3 3. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 1 2 5 1 3. دیسی شمیره میده 0 0 5 5 1 8 0 0 0. و سلام و احترام.
هلو سلام علیکم دوباره پنامه داوود پرون یو ده واشیرت خزان گوله و پنامه داوود دلس کله چی زما سره دی ما ونکره چې شماره یاداست کوم دغه شماره ته خبر اعلان ازادي رادیو دغه شماره ما ته یاداست کی په دغه پیغام کې دا هر وخت موږ د پیغامونو خبره ولا شماره ووایس دې ونی سم راځي نه پر پیدا شوی ما شماره ونکره چې یاداست کوم دا وته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرې نه ودا ماشیر ته ځنګ وهلې وو خو شماره له سر سر کې وو له ونه نیول دا که ته چې په هر پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي کله شماره دغه سره شماره هغه سړي ته ورکړي
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 یو ورې بیا وایم 0000243 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211415
دوستانو از مش خبرونه ادامه لري اوس به راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه مو مشته پیغامونه رسول دي دغه مو به هم په امانت تر خبرو کو په دې هله چې دوستان مو ژر ته ژر پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي ورزو د دوستانو پیغامونه ته
بله سلام علیکم ز عبد خالق نیمیژم د هلمند ولایت د کاتلګن لسیم څخه ما دا کازی دي د شرالی په نامه دی چې د بیتوان په سیمه کې دا څلور ورځې کې چې نظر کاته وي دي هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمر د مسره اړ کچنګ کې سی پر اویا څلور څلور دوا سوا اویا څلور شپته و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم زه بشرمت بشیر دوست یم مهمان هم د بلان سره په تماس کې زموږ د کاکازي د لاس کور سال کې دی نه سندره کوي عبد الوجید د پلا د پلا نه مخې په دغه ډول کاکازي چې حال به سما وو د مسر معلومات یې مرزي په دغه شهر رنګ وي څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده دا ټلیفون سره دی کاروم څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خبر قوم شمسلا فن احمد نادرا کدی اس معلومات مرحوم نور الحق اخن زادہ مرحوم المسید تقریباً د جر لو سکالو د تور لو سکالو دی نو زه هله کوم که شمس لازم افنا د غزما پیغام اوري او د جماعت په دغه لمبر ژوند وي او که د شمس لا نور ملګری ما ځه اوري په دغه لاندې شماره جماعت ژوند وي چې په راویا سوراتیا جر لو سپرڅو دیش شماره یو دل بیا چې په راویا سوراتیا جر لو
بلے السلام علیکم مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو پروین ته دا پیغام پرېږدم زموږ یو دوست چې محمد اسماعیل نمیږي د محمد جواد زوی دی د معلم مدالم المسیری د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی تقریبا د درې کال کې چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار شار څخه نه درکته وی دي کله اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دی د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي یعنې ورونه جنګ به سره کوي نو ده ته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خشک ورسره کوي هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات راکړي پنځوس زره افغانۍ جایزه ورکول کیږي. و سلام د سیو ازاد نو خبرون ته دغه پیغام خامہ خاره ته نشر کی. و سلام مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه زلپکار ځواکم د هلمند ولایت لواشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیښدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر و صفر صفر دوا ات شپږ درې صفر دوا شمېره به زه لګوم. صفر و صفر صفر دوا ات شپږ درې صفر دوا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبد المتین اسنداده د نهر سراج د پنجاب د کلا د منځخه دا پیغام د پترز دما زما یو زی چې د سبغت الله په نامه دی، بل مې اخی د احمد په نامه دی. چې دواړه تقریبا د 9 سالو د 8 سالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نن میاشتې تښتېدلی دی د کوره څخه وتلی دی کندهار ته د انګورو د مزدورۍ د پاره. د رس معلومات هم راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، نو باید زموږ څخه په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبب باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا پوش صفر 5 یارایه پلا بلا پلا درته وایم. صفر اووه اتیا اووه اتیا پوش صفر 5. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه می تماس نیولی دی. ما د خالد زوی دی دغه 19 کال دی چې د کوره وتلی دی. نادرکه سوی دی که هر مسلمان ورور پیدا کړی دی په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. هر مسلمان ورور پیدا کړی دی په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. دبله شریني لري.
و سلام. السلام علیکم. زما د کاز دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هاوسو کې په اړه معلومات لري نو دغه شمېره څخه شمېره ته دی زنګ ووهي. صفر و سوه شپږ و سوه یو اتیا و سوه 5. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران. د 1 په 2 تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. یو وار بیا شماره تکراروم. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. د عمران شنه کالي دي، تور یې پټو دی، سپینه یې خولې ده، ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کبلا پار کې د هلمند ولایت کې شو سوري سره په ځواب کې دی. زما یو دا چې ورور وکړي چې عبدالعلیم نمیږي د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ د پوټي د کلي دی. د مرجان اکا زیری د حاجي خان اکا لمسی هر ګران ورور که یادې خپل زما ژغه اوري هر ګران ورور که د پاره معلومات لري زما سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. صفر و سو څلور نوي درې 5 شپېته. او بله سلام شمېره صفر و سو څلور څلوېښت دوه سوه نوي و سوه اتلس. د ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر و صفر و نه څلور درې 5 شپږ صفر. او سلام شمېره صفر و دوه واره څلور دوه نه صفر و یو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه میاخیل د کاپیسا ولایت اوسیدونکی یم. شل کاله کېږي زما یو ورور جاخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي، یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ وایي. ستر اووه سوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته. السلام علیکم.
مالاغه پیغام دې ما یو ورور خپل سلام نيږي دې یار جوته معلومات دي ما څه په دې سره علي کوي څه پر و څه پر آیا و پال څنګه و سپورت دې. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ آیا وغو مستوې دا د ګردیس سیمه کې لنډي په نامو ته که چا پیدا که په داش مره ده زنگ بوایی چه پر وووو تریش پاک دی اتو پینزی تلور دوا یو خود تر طول ده ترلاسی.
ما یو رور رک دی داغ دوا کاله کیزی چه نادرا کدی ده کندهار ولایت پنجوهی ده ولسوالی سه خبره کوا.